سلور بجې سولې تر راتلونکي او ساته پرې زه اوس ما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی ساسو په خدمت کې وو. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبرې مسایل لرو. د خبرونه په دوام نیمای کې د اورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم لرو. خو په خبری برخه کې دا وری چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې کوم سند نشته چې وشي پاکستان دې په خپل خاوره کې د وسلوالو پر ضد اقدام کړی وي. د کابل د پرونی پېښې په تړاو هم درته ګڼ مسایل لرو. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د نشټو په نتیجه کې شپږ اوکراینی سرتېري وژل شوي دي، او د ترکیې ولسمشر وایي څه باندې 13,000 نور کسان هم په دغه هېواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا په تړاو نیول شوي دي. د هر څه لږ وروسته لومړی اجمل تورمان له مهمو کورنۍ خبرونو سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د دیمزنګ سیمې د پرونی انتحاري حملې قربانیانو ته د درناوي په دود د دیمزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ونومو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو پرونی برید جنگي جنایت ګڼي. په تېرې یوې میاشت کې په افغانستان کې 8 تنه د کوکنارو د کښ او د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د دیمزنګ سیمې د پرونی انتحاري حملې قربانیانو ته د درناوي په دود د دیمزنګ چوک د شهیدان د چوک په نوم ونومو. له هر څه په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کابل ښاروال ته هدایت ورکړی چې د شهیدانو چوک په نوم د دیمزنګ چوک د نومولو په برخه کې اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا اقدام له دې امله شوی چې راتلونکي نسلونه د دیموکراسۍ په برخه کې د هېواد د خلکو قربانۍ هېرې نه کړي. د کابل په مزنګ چوک کې د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګ د مظاهرې پر مهال په یو انتحاري حمله کې 80 تنه وشل شوي او 211 تنه نور ټپیان شول. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی. په افغانستان کې نن د همدې عمله د ویر ورځ اعلان شوې ده. افغان ولسمشر نن په ارګ کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون وکړ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو پرونی برید جنگي جنایت ګڼي. ټینګار کوي چې دغه پیښه عاملین باید تر عدلي او قضایي څېړنو لاندې ونیول شي. د یاد کمیسیون مشر سیما سمر نن یوې خبري ناستې ته وویل چې مظاهره د خلکو قانوني حق دی او حکومت باید په داسان حالاتو کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي. او په تیرې میاشت کې په افغانستان کې 8 تنه د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شوو کسانو کې یو افغان میرمن او یو ایراني سړی هم شامل دي چې غوښتل یو اندازه مخدر مواد او الکولي مشروبات د هیواد نورو سیمو ته ولیکتوي. د ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه زماله همکار څخه واوري.
د عراق پلازمینه بغداد کې د پولیسو د تلاشی پر پوسټه ځنوژن کې بریټ سویری د دې پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو خبری آژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لشپږو نیولې تر 15 سپوري کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. یو روغتیایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په وژل شویو کې 3 تنه پولیس افسران هم شامل دي. یو عیني شاهد حسن محسن د پیښې په ځای کې رویټرز اژانس ته وویل
یو سړی چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و له یوه منی بس څخه ښکته شو او نږدې و بل منی بس ته چې د صدر ښار او تورا سیمې ته روان و وخیژي. کله چې منی بس ته اول ګام کېښود ځان یې منفجر کړ. په دې سیمه کې خو هیڅ هم نشته. د دې ځای ټول خلک غریبان دي چې روز مزدي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي سازمان په یوه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره په جګړه کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر موتوزیانیک نن وویل چې په دې لړ کې 14 نور سرتیري ټپیان شوي دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د اوکراین د ترورزم ضد عملیاتو مطبوعاتي مرکز نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراینی ځواکونو 83 واره زیاتې ډزې او اندښتونه شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلنې جګړې له کبله تر 9400 زیات کسان وژل شوي دي. د ترکیې چارواکي وایي یو الوردبه مقامی نیولې چې د ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې و. چارواکي وایي حایل هانجی پرون په ترابزون ایالت کې ونیول سو. دی د ګولن د ښي لاس سړی ګڼل شوی دی. د چارواکو په خبره هانجی ظاهراً د کودتا تر وروستۍ هڅې 2 ورځې مخکې ترکیې ته ورغلی و. انقره ګولن په ترکیه کې د کودتا په وروستۍ هڅه کې په لاس درلودلو تورن کړی دی، خو ګولن چې په امریکا کې جلا وطنه دی په دې کودتا کې خپل دخالت ترد کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامی کودتا د وروستۍ هڅې په تړاو د 168 جنرالانو په ګډون د 14000 او 165 کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې له ملي ټلویزیون نه په یوه ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستۍ هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه وه.
د کودتا دغه هڅه یوازې د ملت، حکومت او پارلمان پر ضد نه وه، بلکې د ترکیې د وسلوالو ځواکونو پر ضد هم وه. د ترکیې وسلوال ځواکونه او سرتیري راته ګران دي.
تر دې مخکې ویل سوي وه چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامی کودتا وروسته 6000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لرې کړی سوي دي. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې د لاسو غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لاوس کې غونډه کوي. په پام کې ده د چین د جنوبي سمندرګي پر مالکیت لانجه د غونډې په اجنډا کې شامله موضوع وي. په دې غونډه کې تمه کیږي د هاګ محکمې پر هغو حکم تمرکز وسي چې 12 ورځې مخکې د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت ادعا باطله وبلله. فلیپین هغې محکمې ته دغه قضیه وړاندې کړې وه، خو ویتنام، برونای او ملیزیا هم د چین ادعا رد کړه. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو ټولنې ډیپلوماتان پر یوه ګډه اعلامیه کار کوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې به یې خپره کړي، خو په غړو هیوادونو کې یو لړ اختلافات شته چې ښایي په هاګ کې د دایمي قضایي دیوان حکم ته یو ګواښ وګڼل سي. ګڼ هیوادونو چې د چین متحدان دي ښایي له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د چین غوسه زیاتوي. پیکینګ له مخکې ویلي د چین د ادعاو په اړه د محکمې وروستی حکم په رسمیت نه پیژني. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي فرانسې او جرمني ټروریزم ته سر ټیټ کړی دی. ټرمپ وایي که د امریکا ولسمشر سي د مهاجرت پالیسي به له سره وڅېړي. ډونالد ټرمپ له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خپره سي دغه ورځ ویلي د امریکا متحد ایالتونه باید د هر هغې هیواد د خلکو د مهاجرت مخه ونیسي چې له ټروریزم سره یې معامله کړې وي. پلمریزه انرژي چلیدونکې الوتکه امپولس 2 نن سهار د مصر له پلازمینې قاهرې والوته. دا الوتکه به له قاهرې څخه ابو ظبي ته ولاړ سي او تر نړۍ دره ګرځېدو سفر به بشپړ کړي. دې الوتکې د تیر 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د نړۍ سفر پیل کړی و او تیره اونۍ یې یو سویسی پیلوټ برتراند پیکارت ناروغ سو. دغه پیلوټ نن له قاهرې تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل دا د انرژي او شې نړۍ لپاره یوه پروژه ده.
دا ټول ښایي 48 ساعته الوتنه وي، که څه هم دا به ستړي کوونکې الوتنه وي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په دې برخه کې روزل شوي یو.
دې الوتکې تر اوسه پورې شاوخوا 15000 کیلومتره مزل کړی دی. دغه الوتکه د شپې په مخه هم په خپلو بیټریو کې د زیرمه کړې لمریزې انرژي په وسیله چلیږي.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 13.3، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.25، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.25، او په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 15.3.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دغه راز د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا حالات مو لاسادي رادیو واوریدل. لوړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعات باندې په تفصیل اوریدلای شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای سره لدی چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین د پاکستان په خاورو کې آزادانه تګ راتګ او فعالیت کوي، خو لا هم د دوی په وړاندې اقدام نه کیږي.
فضل الله وی هاف بومبد 11 تایمز. Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansour?
په دې موضوع تفصیلي راپور په همدې خبرونه کې لرو. دغه راز اوري چې افغان حکومت وایي د مزنګ د پلنۍ پېښې په ارتباط کې هر څوک ملامت وبلل سي نو ورسره به قانوني چلند وسي. په یو بل راپور کې دا وایي چې د کندوز ولایت د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ولسوالۍ کې وروستۍ جګړې د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی.
ولسوالو کې هم وضعیتونه خراب دي، عدالت د سقوط کې دي، څوک په سلې پسې ګرځي نه، باید دولت توجه وکړي دې ته.
د لشکرګاه په نوم ګارنیزیون د لومړي ځل لپاره په لشکرګاه کې فعالیت پیل کړ. د لشکرګاه اوسیدونکو په دې اړه وایي
پښتو چې امنیت ونیو وسی، حالات خراب دي، شاوخوا طالبان ګور دغه نږدې باندې طالبان نشته.
د خبرونه په دوام نیمه کې د اورکوسو وزانو د پلاتنی خبرونه لا یاد مباسي. روان خبرونه متر 15 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو مازدیګرنی پښتو خبرونه ورې د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په سالا شهر 15 په منځنۍ 1289 چپوې په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ داسې سند په لاس کې نه لري چې ثابت کړي پاکستان د حقانی شبکې او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات کړي وي. شغلی غنی د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي خو په وړاندې اقدام نه کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو بیرته شوالی د تروریزم په وړاندې د پاکستان پر عملی اقداماتو مشروط بولي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس ځله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کبله انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونه په کوټه کې دي؟ تاسو ورسئ هلته له طالبانو سره خبرې وکړئ. که ادرس غواړئ زه به درکړم. طالبان په آزاد توګه استخدام کوي، مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. موږ ولس زله پر فضل الله بمباري کړې، دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د حقانی شبکې ملا عمر او ملا منصور پر ضد کوم حمله بلګرا شوده لیسی؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغانی پاسپورت له کابل، هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ کله چې هغوی ټپیانسي درملنه کېږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په 1.5 د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. له دې حمله سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوس سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي خو له حکومت سره به هغه محل اړیکې خېشي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملي همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته ښې او که به د یوه او بل د ملامتولو له لارې د اوسني وضعیت په څیر ترینګلې پاتې شي.
د اسد الله لودین پر راپور کې مووردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له یو ټلویزیونی شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې داسې اسناد نشته چې دا څرګند کړي چې پاکستان د خپل خاورې کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وي. پر همدې موضوع تم کې شو را سره په سټډیو کې د پوهنتون استاد او د چارو کارپو سید خالد سادات صاحب را سره دی. سادات صاحب، تاسو مرکه واوریدل او زمنان د ولسمشر وروستي څرګندونې مهم واوریدل چې وایي پاکستان داسې کره اقدامات نه دي کړي چې وښایي دوی د تروریزم پر وړاندې واقعا جدي اوسي. خو ولسمشر دا وایي چې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پر وړاندې کابو یو لس ځله عملیات کړي دي. فکر نه کوي دا موضوع یو وار بیا د پاکستان حکومت دې ته وهڅوي چې باید د افغانستان حکومت سره د تروریزم پر وړاندې صادقانه همکاري ولري؟
زه فکر کوم اساسي مسله هم همدا ده چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلي، دغه اوسنی پارټنرشپ د پاکستان سره د افغانستان ترمنځ خصوصا امنیتي پارټنرشپ دا زه یو انډوله بولم. په دې معنی چې هغه څه چې د افغان دولت ترسره کړي دي، افغان حکومت ترسره کړي دي، مثلا د طالبانو د معاون د پاکستان طالبان د معاون نیول کېدل، احسان الله احسان هغه به پاکستان د سپارل، همدارنګه په هغه سیمه کې د ډیورند کرښې دی خو دی او د پاکستان طالبان په مرکز باندې څو ځله بریدونه شوي دي. دا یو اړخ دی. تر څنګ تاسو ولیدل چې د پاکستان جنرالان، د پاکستان پوځي افسران دوی ته په یو امتیازي شکل باندې د ملي والی حکومت په اوایلو کې داسې اجازه ورکړه چې وکولی شي د پاکستان طالبانو سره افغان حکومت سره بندیان دي، وکولی شي تحقیق ورڅخه وکړي، څخه وکړي، حتی بعضي معلومات چې سره شریک شول. دا په دې معنی چې دغه پارټنرشپ یا دغه ملګرتیا یو انډول درلودل، دوه انډول نه و. یعنی په دې معنی بل اخر د افغان حکومت ته د حوصلې لمن پر کې خپل هدف پر کې او داسې اقدامات ترسره کوي. زه فکر کوم چې درست خبر وي د ولسمشر په مرکه کې تاسو ولیدل او مو ولیدل چې ډېر پر ځای خبرې کړي، او دا هغه حقایق دي. د جنگ کمخ په افغانستان کې دمانه چې پاکستان فشار راوړي په خپل خاوره کې د افغان طالبان پر وړاندې د جنگ شدت، په دې معنی چې پاکستان وسم تر هغه روزي طالبان روزي نمن کو ګورو د دې گرفت په کتو سره په افغانستان کې جګړه کوي شوې ده. بیان د پاکستان د همکاري شاید کم رنګ وسی.
بلې، نو طبیعي خبره ده چې همدې موضوع د افغان حکومت خبرګون هم درلوده، او په دې روسي کې د افغانستان حکومت او پاکستان ترمنځ رابطه هم شنه دي. نو فکر کوي دا به د پاکستان موقف، د پاکستان دریض څون کمزوري کړی یا اوسني حالات تکو ګورو واقعا څومره تاثیر پر کړی دی پاکستان پر موقف باندې په نړیوالو سیمه ییزه کچه باندې؟
زه فکر کوم سو جهاتو څخه د ولسمشر څرګندونه د پاکستان د سیاست پر وړاندې سو جهاتو څخه تاثیر لري، موثر دي. یو خپل دغه د میډیا وار یا د مطبوعاتي جګړې په ډګر کې ولسمشر د پاکستان ملت ته، د پاکستان خلکو ته خیر چی، او دا خبر دی ولسمشر د خلیص خروزی نه دی وادي فرسخه چی، او هغه ډیرو حقایق ته اشاره کوي. په دې معنی چې لدی ورسره باید پاکستان حکومت، خصوصا د پاکستان پوځي چارواکي، باید د پاکستان د ولسمشر، د پاکستان د ملت، د پاکستان د خلکو سره له خوا په یو قوي فشار باندې دوی خپل سیاست تغیر ورکړي، په خپل سیاست باید لسره غور وکړي. یعنی خپل د ولسمشر خبرې اول جهاد ده چې ملت ته پیغام ورکړي، پاکستاني ملت ته. یو مثلا دوی مثلا زه فکر کوم هغه نړیوال بوده سیمیز بوده، په دې معنی چې پاکستان بل اخر د هغه هیوادونو په کتله کې ده چې د وارنټر یا تروریزم په وړاندې جګړه کوي، او کله چې دغه سه هیواد بیرته تروریزم ته موري یا بیا د یو جګړه ځپلي هیواد، خصوصا هغه هیواد چې هغه د دې جګړې نقطه ده، یا افغانستان ده، او د افغانستان ولسمشر د سرګندونې کې فکر کوم چې د امریکا په شمول شاید سیمیز هیوادونه هغه د تریواله کړی، او دغه ذهنیت د نړیوالو ذهن ته ورسې چې اوس هم موږ د پاکستان سره مشکل لرو، او د تروریزم په وړاندې جګړه کې پاکستان رول مشکوک دی. نو بنا زه فکر کوم
موضوع ته زما شریکم صدر صاحب چې تاسو نړیوال اړخ ته اشاره وکړه چې طبي خبره ده په دې ورسې کې د امریکا او پاکستان ترمنځ هم اړیکې شینه وي، ان تر هغه هدف لري چې ځینې بندیزون هم بیا د امریکا کانګرس چې مخکې کولی هغه وځندول سولې. نو سره لدې ولې پاکستان ستاسو په نظر دا ډول سیاست ته لا هم دوام ورکړی دی؟ یعنی د پاکستان ګټه په دې کې نه ده چې د نړیوالو سره ښه اړیکې ولري، نسبته دې ته چې په دې شکل باندې لا هم نور منځوي سي.
زه د پاکستان په اوسنۍ سیاست باندې چې دوی ولې دوی خپل توان هم پکې ګوري، خپل ځان هم پکې ګوري، ساسو سوال مطابق چې ولې بیا هم دا مور کې، اصلا د پاکستان د حکومت تعداد کې داسې کې خدل شوې شوی چې دوی باید هارد پاور نه استفاده وکړي یا په سیمه کې د سخت قوت نه استفاده وکړي. که هر څومره ملکی حکومت قوي وسی یا د ملکی حکومت ترمنځ اړیکې پاکستان کې شاید ترنګلی وسی، ولې دا مهمه ده چې دوی تل غواړي چې دغه په سیمه کې جګړه، خصوصا داسې یو جګړه چې دوی په کنټرول کې وسی، دا د هغه فرموله ده چې په نړیوالو اړیکو کې په خصوصا په نړیوال سیاست کې د هارد پاور په نوم یادیږي یا د سخت قدرت په نوم یادیږي. نو پاکستان له د هند سره په دښمنۍ کې، د بنگلاديش سره خدمت ته چخصلو په منظور باندې افغانستان کې د یو نیابتي جګړې په ساتلو کې د دوی دغه استابلیشمنت دغه اساسات په دې بنا باندې چې دوی باید په سیمه کې د یو سخت قدرت نه استفاده وکړي یا د سخت نظامي پاور نه استفاده وکړي. دا هغه څه چې پاکستان په د پاکستان په طبیعت کې دا کې خودل شوې دي. دا که تسلیمیږي یا نه تسلیمیږي بل خبر ده، ما سوال د ځواب ده چې دا اوس په طبیعي شکل لري. دویمه خبر تاسو ګوره چې تر اوسه پورې پاکستان دغه د سخت سیاست نه استفاده کړې، د سخت قدرت نه استفاده کړې، خصوصا امریکا سره نور هیوادونو سره په یو بیلانس کې کېوته، او دغه بیلانس پاکستان په سخت قدرت باندې ساتل دی. یعنی د جګړې په سیاست باندې که امریکا سره یا د سیمې هیوادونو سره په یو جګړه کې کېوته دی، یو پروژه کې کېوته دی، بیلان خپلې ګټې په جنگي سیاست کې تامین کړې دي، نه په یو داسې نرم سیاست کې. نو دا هغه څه چې پراخه د پاکستان په تاریخ کې، د پاکستان په تاریخ کې دا ثبت شوی دی، او حتی د پاکستان په اوسنی سیاسي سټرکچر کې چې جنگ د پاکستان لپاره خصوصا جنگي سیاست په سیمه کې قوي جنگي سیاست دا په دې معنی چې پاکستان به خپل په جګړه کې ده.
بله، یعنی ساسو دفتر دی چې پاکستان تل به یو ډول هغه دوګونو چلند کړی دی، او پاکستان کې د خپل ګټو د ساتل لپاره په افغانستان کې جګړه جاري ساتلې ده. یو بل موضوع چې په دې مرکه کې مشاره ورته شوی، هغه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې بحث دی چې پاکستان ونتوانی دی چې بالاخره د سولې خبرې یو پایلې ته ورسوي یا زمینه برابر نه کړ. ورته په دې مرکه کې دا اشاره ورته شوی ده چې اوس طالبان په قطر کې هم سیاسي دفتر لري، او افغان حکومت باید په خپل د ابتکار وکړي چې مخامخ مذاکرات طالبانو سره پیل کړي. فکر کوي د دې حالات سره د سولې مذاکرات بالاخره نتیجه به څه وي؟ آیا واقعا لکه څنګه چې پاکستاني لوري دا کوي، د قطر دفتر کولای شي چې مستقیما د افغان حکومت سره ارتباط ونیسي او دا بهیر پیل شي؟
خدا سولې خبرې چې افغان حکومت سره نه هله شو، د زپدی باور نه مچې د قطر دفتر د دومره ورټیا ولري چې د خبرې په کامیابی سره مخ وړاندې ویسي. ځکه افغان دولت خصوصا اوسنی حکومت ډېر امتیازات پاکستان ته ورکړل، حتی داسې امتیازات چې هغه په شاید د افغانانو په ذهن تصور کې هم نه ول. نو بنان سره د پاکستان هم خپل اراده کې پاتې راغی، بنان ناکام ثابت شو، او ونه وخت چې بنان د سولې پروسه پر مخ ولاړ شي کامیاب توګه باندې. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت نه هله شو، دغه نه هلي دومره ژوره ده چې نشه کوله چې وسنې جګړه خصوصا وسنې توتريخوالي د قطر دفتر حل کړي، تر څو چې د پاکستان او د امریکا داسې مداخله چې هغه د صادقانه مداخله وي، هغه د وکول چې په افغانستان کې د جګړې د خاتمې لپاره ویزه فکر نکوم کړي. وسنې نه هلي د افغان حکومت لپاره چې دلته حکومت خپل نه هلي شوی دی، خپل حکومت و چې موږ د پاکستان څخه نه هلي یو، په دې معنی چې پاکستان باندې باور نه کوي. کله چې پاکستان باندې باور نه کوي، په دې معنی چې د سولې خبرې بیا بل اړخ ته چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
یعنی بیا هم موضوع ګرځي د افغانستان او پاکستان اړیکو ته، تر هغه چې دا ملکونه خپلو کې اړیکې بشینه کې بلاخره د سولې باسم یعنی
بشینه کې جوړونه، تر څو چې افغان حکومت په سیمه کې د پاکستان سره او په سیمه ییزه کچه د یو فعال هیواد په هسپانی یا د یو اکټیو پاور په هسپانی په سیمه کې بارز نشي، زه فکر نه کوم چې د سولې مسله او د سولې مسلې سره د نورو سیمه ییزو سیاستونو په درسل کې کامیاب وسی. ځکه زمنګ په سر د افغان حکومت په سر باندې تر هدا پورې پاکستان نیابتي سیاست کړی دی، کاغذ امریکا سره د کاغذ سیمینری سره، خصوصا دا په دې معنی چې پاکستان نیابتي سیاست کړی، تر څو چې موږ دغه نیابتي سیاست کتلل منځ وینوسو د امریکا سره او خپل د نړۍ سره په سیمه کې د یو فعال رول په هیڅ باندې افغانستان ته بروز نکړي، زه فکر نه کوم چې موږ د پسمه سیاست کمی وی تر لاسه کړی.
بله، یو وروستۍ پښتنه کې په لاندې توګه ځواب راکړي چې د افغانستان حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې په همدې شکل چې وسته دوام وکړي، نو فکر کوي د افغانستان لپاره به عواقب څه وي، او مشخصا پاکستان ته به کوم زیان ورسیږي لدې ترنګل
خه د ترنګل اړیکو دوام د هیوادونو ترمنځ سره رامنځته کیږي. عموماً ډېر سو قسمه عواقب درلودلی شي. هغه خپله بیا دواړه هیوادونه په دایمي دښمنۍ کې کیوتلی شي، مثلا هند او پاکستان. تاسو وګورئ چې هغه که هر څومره اړیکې ښې کړي بیا هم سره نشي، یو ښه دوستانه فضا نشي رامنځته کولی. په عین زمان کې تاسو نور هیوادونه شمالي کوریا، جنوبي کوریا، په نړۍ کې تاسو وګورئ د افغانستان اوسنی حالت د پاکستان سره، زه چې ګورم فکر کوم دا به یو سیمه ییز تحول رامنځته کړي. ځکه پاکستان شاید زیات زیان وګوري، ولې په لنډ مهال کې نه، دغه مهال شاید وګوري وخت اړتیا ولري.
مشخصا څه ډول زیان زیان بوله
مثلا انزوا خواته سی پاکستان لمړی په یو کمزور دولت بدیدل بیا د نړیوال سره خلاص اخیستل په عین زمان کې بیا د کمزور دولت په بطن کې خپل پاکستان په یو ناکام دولت بدیدل بل اخر بیا خپل هغه افراطی کړه چې پاکستان کې دنه شاید په دومره لوی پیمانه باندې پاکستان پر سردرد جوړ کړي چې ونه کول شي هغه کنټرول کړي پاکستان دغه یو هغه چې پاکستان پر متوجي دي افغان دولت بدون شک څخه چې موږ سو مسله پاکستان سره چې هغه کې باید لمړی مهاجرین تاسو ګور چې افغان مهاجرین ته سخت زور ته سخت فشار تر سخت تهدید تر سخت شکنجه د پاکستان کې قرار لري نو بیرال زه فکر کوم لمړی د غاړی کې په افغان مهاجرونو چې لوی کثره د 3 میلیونه خلک دي په هغه باندې یو منفي اثر پرې باسي د دې تر څنګ اقتصادي اړیکې د پاکستان سره ډېر زیات د پدې معنا چې د 6 میلیارد ډالر څخه اوس تقریبا 3 میلیارد ډالر یا 3.5 میلیارد ډالر دغه دوه میاشتو کې دغه تجارت تنزیلي پیدا کړی دی د بل اړخ ته تر څنګ په سیمه کې تاسو وګورئ چې ډېر مسایل چې افغان حکومت او پاکستان دولت دواړه په ګډه باندې پر مخ وړاندې وسي چې هغه د خپل د کامن ویلیوز یا مشترک ګټې دي هغه له خطر سره مخامخ کیږي هغه په افغانستان کې یا په پاکستان کې مثلا دغه د اوبو سیاست تاسو وګورئ چې په سیمه کې یو مهمه موضوع ده اوس کې چې افغان حکومت پاکستان دواړه دغه سوسنه حالت کې مخیلا شي زه فکر نه کوم چې د انرژي څخه د ترلاسه کولو سیاست چې پاکستان غواړي چې د مرکزی اساس څخه د افغانستان دلارې دي د کاسازر پروژه د ټاپي پروژه نورې پروژه زه فکر کوم دا ټول به د ناکامۍ دوه سره یا د خطر سره مخامخ کیږي کول کې کو وایو د پاکستان د منځوي کېدو حالت په عین زمان کې د پاکستان خپل داخل کې شاید کومنګ ته په یو بل سلام باندې خبرو کې پاکستان شاید انفجار وکړي یا افغان حکومت شاید اوسنی اقتصادي حالت په کتو سره شاید زیاته سنځ وګوري یا د مهاجرینو موجودي د هغه موضوعات چې پاکستان او د افغانستان د اوسنی ترنګي لړیکو سره
تړلي دي تاسو به هم سپارښتنه مده چې افغان حکومت باید تر ډیر پر پردې تکاول لري چې رابط شي کې د پاکستان سره او هغه مشکلات باید حل شي په صورت
ناقص رابط ته هیڅ واده پر پګټن دي زما زما هغه اساسو د خبرې په اساس سپارښتنه مده وي نه واځي په افغان د دولت پاکستان سره بلکې د سیمې د هودو سره د نړۍ د هودو سره ولکه په هر ګډ کې وي په خپل لیول کې آزاد مستقل او د سولې او داسې فضا کې د اړیکې رامنځته کې چې وکول شي موږ خپل ملي ګټې څنګه تامین کولای شو
بله کورودان د پانتون استاد او د چارو کارپو سید خالد سادات صاحب چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د غرض د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر د وروستي او څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندوه
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
وسم ورځو د کابل د پرونی موضوع په ارتباط راپورت افغان حکومت وایي د مزنګ په پیشه کې چې پرون وسوه له ګرمو کسانو سره به جدي چلند وسی البته جدي قانوني چلند به وسی په دې موضوع ما همکار محمد حدیث پردیس ریپورت چمتو کړی
جمهوری ریاست وی ورسته خونړی پیخه تا د ټاکل شوی پلاوی له سیړونو ورسته به هغه کسان محاکمه کړي چې ګرام پیژندل شي د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال وی ټاکل شوی پلاوی خپل تحقیقات پیل کړي او نتیجه به لولسمشر مانی سره شریک کړي
مشر د دمزنګ د پیچی د سیړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکی شي په ترکیب کې دولتي مسولین په خپل د روشنایی غورزنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود دي دوی بار اړخیزه سیړنه کوي کڅوک په دغه پیشه کې پناغړې باندې پلاس لرلو باندې ترونو پیژندل شي قانوني چلند ور سره کیږي
ولسمشر محمد اشرف غنی د مزنګ د پیخي لاملینو د انتقام اخیستو ترڅنګ د کابل خاروالۍ تلرخونه کړی چې د دهمزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نامو ونوموي له ارګ څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د دې لپاره شوی چې راتلونکي نسلونه د دیموکراسۍ لپاره د خلکو قرباني هېر نه کړي د دهمزنګ د خونړۍ پیښې لره منځ کې دوه ورځې وروسته د پیښې ځای ته ورغلم که څه هم په افغانستان کې د بیګونه خلکو وینه تویدنه او بریدونه کوم نوی خبر نه ده خو روسي برید خلک له دې کابل ډیر ویرولي چې مستقیما نام وګړي پنخه شوی وو د شنبه په ورځ په دې حمله کې لاتیا او ډیر کسان ووژل شول او څه باندې 210 نور چپیان شول دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شو چې د شنبه په ورځ د همدغه مظاهرو د امنیت لپاره د کابل خار ډیری واټونه تړلی وو د صلاح الدین ایوبی په نوم یو کس چې پریشانی او خفګان لوره یا په څیره کې معلومیده دا سیرت ویل
ما امروز آمدم اینجا
زنن تل تراغلم و می لیدل چې خلک ډیر خفه دي هغه څوک چې دل ترازی یو بل ډول حالت لري او زه خپل چې کله راغلم په سرګو کې می اوش کې راغلی
د کابل له استالف ولسوالۍ راغلی حاجی محمد طاهر وایي کڅ هم د پرونی پیخي پاړه یوازې ل رسنۍ اوریدلې وو خو اوس چې د پیخي ځای له نګدی ګوري داسې فکر کوي چې پر دغه سیمه لوی طوفان تیر شوی دی
آمده مرد
پرون حاضر نوم خونن راغلیم د سر پستر کومې ویل دل چې لا هم په سړکونو کې ویني پرتې دي
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د دهمزنګ پرونې پیښه له نورو پیښو سره ډیر توپیر لري سیاسي کارپوه متي الله خروټي وایي چې د پرونې پیښې په اړه حکومت او په خاصه توګه امنیتي ځواکونو له وړاندې د احتمالي خطر په اړه خلکو ته ویلي خو بیا هم لاریون کوونکو دغه موضوع ته دومره پام ونه کړ ښاغلی خروټی وایي په افغانستان کې ناوړه امنیتي حالاتو ته په کتو هر کله په دا ډول غونډو او لاریونونو کې د خطر احتمال شته خو مهمه خبره دا ده چې ولس باید په دې اړه د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته درناوی وکړي
محمد حدیث پردیس د کابل د پرونی پیښې په ارتباط باندې راپور ورکوي اوس هم ساعت د مازدیګر څلور نیمې بجې سولې د لنډو خبرونو وخت راورسېدی اجمل تورمان په سټوډیو کې د یو مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو برید جنګي جنایت ګڼي ټینګار کوي چې د دغې پیښې عاملین باید تر عدلي او قضایي څیړنو لاندې ونیول شي افغان حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په یوې نوې طرحې کار کوي په تېرې یوې میاشت کې په افغانستان کې اووه تنه د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي د عراق په پلازمېنه بغداد کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوسته ځان وژونکی برید شوی د دې پیښې تلفات دقیق میر لا څرګند نه دی خو خبري اژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې له شپږو نیولې تر پنځه لسو پورې کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره په جګړه کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل شوي دي او د ترکیې چارواکي وایي یو لوړ رتبه مقام نیولی چې د ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې و چارواکي وایي حایل هانجی پرون په ترابزون ایالت کې ونیول شو
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه د سبا د افغانستان او هند د کرکټ د معلولینو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو لوبو دریم دور سیالۍ ترسره شي د کرکټ بورډ په ان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د معلولینو لوبډله دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري
دریم لوبه په سبا په کابل کې د لوبالي کې ترسره شي دغه لوبه چې د فائنل محمد ویل او شهر ویلو کله او رسته لوبه غټل کې سبا ترسره کیږي دغه سیالۍ جامه ورته کوي
خاغلی هوتک زیاته کړه چې تر وړاندې د شلوریزو سیالۍ په لړ کې یوه سیالۍ افغانستان ګټلې او بله هند د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې افغانستان او هند د کرکټ د معلولینو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د جولای په 22مه پیل شوې وي چې سبا یې وروستۍ ده د افغانستان غوره لیګ او د فوټبال الف لوبډلې هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کوي د کابل د فوټبال فدراسیون مرسل عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرون د فوټبال د الف په ګروپ کې د ازادي ځوانانو لوبډلې د متحد افغان لوبډلې ته دوه یو پر وړاندې ماتې ورکړه د نموړي پوینا دغه شان د غوره لیګ په سیالۍ کې د سرې میاشتې ټیم 15-0 پر وړاندې د شاکلاب ټیم ته ماتې ورکړه ښاغلي قیومی زیاته کړه تمه ده چې نن په الف ګروپ کې د امید افغان او ازادي ستورو لوبډلې سره لوبه وکړي او د غوره لیګ د سیالۍ په لړ کې د استقلال ټیم د پنجشیر د ځوانانو لوبډلې سره لوبه وکړي د ښاغلي قیومی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د غوره سیرو د پیژندلو د فوټبال سیالۍ د ودې او د امتیاز اخیستو په خاطر ترسره کیږي او د پرتګال یو هوایي ډګر د پرتګال د فوټبال د وتلي او بریالي لوبغاړي کریستیان رونالدو په نوم شو دغه هوایي ډګر ځکه د رونالدو په نوم شو چې نوموړی په نړیوال جام لوبو کې په خپل ملي ټیم کې ډیر ښه وځلیدو د پرتګال حکومت په خبر پاڼه کې چې د رونالدو په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی د رونالدو هڅې ستایلي او ویلي دي چې له دې وروسته د مادیرا کر هوایي میدان د کریستیانو رونالدو په نوم یادیږي رونالدو تر اوسه درې ځلې د خپل هیواد په ملي ټیم کې د اروپا په نړیوال جام لوبو کې ګډون کړی او په څو ځلې پرتګال بریالیتوب تر رسولی دی نوموړي سمو د وړاندې د اروپا د فوټبال جام په لوبو کې د لومړي ځل لپاره پرتګال د دغو سیالۍ اتل کړ د خبرونو پای
له مرسی احمد زین مو سپورتي خبرونه اوریدل د لشکرګا په نوم ګارنیزون په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ د لشکرګا د ګارنیزون مسولین وایي د ښار د امنیت ترڅنګ د غیر مسؤولو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګا کې ګډوډي رامنځته کړي د لشکرګا ګارنیزون د فعالیت د پیلېدو په تړاو له هلمند زموږ همکار محمد الیاس دایی دا رپورت چمتو کړی
دا ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپله مخه تیر کړ. پر ځینو چوکونو ترافیکي اشارو خو پر ځینو نورو بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرېښودل. که څه هم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاعت او رزرب ټیمونه جوړ شوي دي او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال اصحاب الدین روشان وایي تر هغو چې په هېواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نه وي ټینګ شوی دا ګارنیزون به خپل حال پاتم او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان در کوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نه شي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو ور په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسېدی. خو په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بردونو له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه څه ده؟ د همدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قمندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمر بندا
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونه سي کولای چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمر بندونو کې هم زموږ کې تاسو مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډیر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولای سو چې مخالفین یې د لشکرګاه د ښار دپاره لري. د لشکرګاه شهران چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یو لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستې دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي. خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چنجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
مانونه زمات خو شو چې امنیت ونی وس حالات خراب دي. شاوخوا طالبان ګور دغه نږدې مې طالبان نست. شاوخوا حالات خراب دي نو شو چې امنیت ونی زنیم امنیت خو نه ور امنیت دغه زنجیر شته ما دي ورتیر امنیت خراب دي. یو مدو زخ بل هغه متروانه ما دغه موټر چلو امنیت ډیر خراب دي. زمات ملمیش دغه متخې ګر مت ملمیش
ګلمت دا شکر دی موږ غواړو چې امنیت سم موږ ګور چې په ونسان کې سول راسي موږ غواړو چې ګر دی من سم پر وتن کې سول راسي وشو مرد کورو سره چې وګورګر طالبان شاوخه حکومتونه نه دي دولتونه
وطن جوړادم شکایت الله دې موږ ته د انځ پاک راځي وطن جوړ کو نو چې خراب کړه موږ خپل ملګرت کې چې وځو نو د علاقه پی
ته دې ګرنیزون پر جوړېدو یو میاشت اوړي. مسولینی وایي په خپل دیو مر کې د لشکرګاه او نادالی د کمربند پر یو شمیر پوستو د وسلوالو د شپنوي سختو بردونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت اعلان وکړ چې یو عالی رتبه چارواکی نیولی چې په امریکا کې له جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن سره نږدې اړیکې درلودې. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور او ورپسې د ورکوسو وزنو د پلټنې پروګرام.
د ترکیه چارواکی وایي یو عالی رتبه مقامی نیولی چې د ترکیه مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې وو. چارواکی وایي حایل هانجی پرون په ترابزون ایالت کې ونیول سو. دا یې د ګولن د ښي لاس سړی ګڼل سوی دی. د چارواکو په خبره هانجی ظاهرا د کودتا تر وروستۍ هڅې دوې ورځې مخکې ترکیې ته تللی وو. د ترکیې چارواکو پرون ویل چې د ګولن وراره محمد سعید ګولن یې هم نیولی دی. انقره ګولن په ترکیه کې د وروستۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو ګولن چې په امریکا کې جلا وطن دی په دې کودتا کې خپل دخالت رد کړی دی. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامې کودتا د وروستۍ هڅې په تړاو د 1600 جنرالانو په ګډون د 1400 او 1650 کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه له ملي ټلویزیون نه په یوه ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستۍ هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه وه. دی وایي د کودتا دغه هڅه یوازې د ملت، حکومت او پارلمان پر ضد نه وه، بلکې د ترکیې د وسلولو ځواکونو پر ضد هم وه. د ترکیې وسلول ځواکونه او سرتیري راته ګران دي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامې کودتا وروسته 80,000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لرې کړی سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه ورځ تر 1000 د زیاتو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر هم کړی دی. په یو بل تحول کې د ترکیې صدراعظم بینی علی یلدریم اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوري ریاست ګارډ به منحل سي. د ترکیې د ټلویزیوني شبکو د راپورونو له مخې یلدریم ویلي د جمهوري ریاست ګارډ به چې 2500 غړي لري موجود نه وي او ورته اړتیا هم نه لیدل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ په خپل هیواد کې 3 میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ چې حکومت د کودتا په هڅه کې د لاس لرونکو مشکوکو کسانو نیولو ته نور صلاحیت هم ولري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښه او بریالي وسی د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتا سیم خپل ورکشوی عزیز لټوي کول شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لن وای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نمونه اخلي او پرسې دغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته در وړاندې کړو. نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ایمیل درولولم کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلی دی. ګل محمد مشهور په آجی محمد د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا 40 کاله عمر لري یو کال مخکې د کوټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته لا درکه سوی دی او هیڅوک ترې خبر نه لري چې چیرته دی او چیرته اوسیږي. له ټولو اوریدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي راډیو ته دې تلیفون وکړي او یاد هم په دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0 و 5 شپږ 2 1 0 1 5. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0 و 5 شپږ 2 1 0 1 5. دغه ایمیل موږ ته ګران ورور محمد ناصر منصور له لوګر څخه را لېږلی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو اوس پار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالقری عبدالسلام د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نوی ولسوالۍ د شرشراک سیمې اوسېدونکی یم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی
زما ورور عبدالجبار په نامه اته کاله کېږي چې د کور څخه نظره کوي. که تاسو مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې پر دغه شماره ټلیفون وکړي 0-0-3-3-8-8-8. بله شماره مو ده 0-0-5-4-4-5-9. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې پر دغه نمبر باندې معلومات راکړي خپل شریني دې وغواړي. السلام علیکم.
پیری مسی ورور ما نم سردار دی زما لور نن دویم درېم د ورکه ده نمې وزاره ده تی د ساره چې اعلانونه کړي دي چې موږ انجلۍ پیدا کړې ده. زه د کوټې څخه خبره کوم. زما لور تقریبا د اوو د اتو کالو قدر ده. په خوله کې څه دی بنده بندم کېږي کله سمې خبرې وکړي کله یې څه دی بندېږي په خبرو کې. نو دغه انجلۍ ده که ستا سره یا څه معلومات یې که څه علاوال یې پر دغه نمبر باندې ټلیفون راسره وکړي. زه د کوټې څخه یم 0-3-8-6-0-1-0-2-3-8-9-6-0-2-1. دا زما نمبر دی. تی به ډېره مهرباني که تی زما سره لږ ژر در ژله ونیوي. تی سره دا پیغام د ساره چې ته یې دغه اعلانونه نو ستی سره ډېر مسنه غواړم که تی ژر د ژره موږ سره ونیوي موږ به دا انجلۍ پسې بېښه ډېر ګرځېدلي یو. تاسو موږ ډېر د مسنت غواړي چې تی هېواد موږ سره ژر رالونیسي. زه د کوټې څخه خبره موږ دم د ټلیفونه کوټ دی 0-0-2-3-8-9-0-1. دا زما د ټلیفون نمبر دی. د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زما یو ورور دی د امان الله جان په نامه دی. که چیرې معلومات تر ته په دغه شمېره زنګ راتلوي 0-0-2-5-15-4-0.
بریا السلام علیکم. ګرانوار مجبور خبرې کم پاس پچیر نه. زمونږ یو کلیوال دی چې تقریبا د یو کال او 15 میاشتې شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې ولایت خان دی. او که په دې اړه هر چا ته معلومات وي د مهربانۍ د لارې زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-0-4-5-14. شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0-0-4-5-14. مننه. خیر.
سلام علیکم. رئیس خان خبرې کوم. د شریف خان زوی وای پتنګ په نامه باندې مې د تره زوی دی او د اجیناظر زوی دی. پتنګ د اجیناظر زوی که هر چا ته کوم دغه معلومې نو په دغه نمبر دی مونږ ته حوال راکړي 0-0-6-4-3-2-4. وسلام. ډېره مننه د ازادۍ راځم.
السلام علیکم. زه جنت ګل خبرې کوم د کابل د ښار نه. زما یو ترور مې ورک دی چې نوم یې انور دی. د پلار نوم یې قاری شاید امیر دی او د جلال آباد ښار د کامې ولسوالۍ نه نظاره کړې ده 5 کاله کېږي. که چا ته په دې اکړه معلومات وي موږ ته په دې شمېره اړیکه ټینګه کړي 0-0-5-9-1-1. او بله شمېره ده پاکستان کې 0-0-3-2-2-9-4-2-1. او دغه شمېرو باندې موږ سره اړیکه ټینګه چې خپل نغدي جایزه دې تر تاسو کې او کار چاته معلومات وي موږ سره دې په دې اکړه معلومات ونیسي. زنده باد آزادۍ راډیو.
السلام علیکم. زما یو انډیوال دی چې د عبدالرازق په نامه دی. د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ډېر وخت کې پاس ورک دی نو که چېرې باندې تماس ونیسي 0-0-3-1-9-5.
زه اجازه القيم اسګزوي د سپین ولداک د بیچ بارډر څخه ښکار سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورکړي نن یې باران دی. د څور سکال دی نن یې میاشتې کېږي چې د کوره نادرک څنګه دي. نو د خدای لپاره د اعلان خلق پورې ورسوي د هر مسلمان ورور سره چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په وطا کې که د طالبو سره وي که د حکومت سره وي که د رعایت سره وي. نو زموږ سره دې دا همکاري وکړي د خدای د رضا لپاره دې زموږ سره ګزاره شمېره باندې تماس ونیسي 0-0-2-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 2 سوه یو سلویت خدا د دنیا او د آخرت ټول ستونزې حل کړه.
السلام علیکم، زه سید خان د مشخ د پکتیکا ولایت د خرنې د کلي. زما یو زوی ته د 14 کاله کېږي چې د کوره وتلی ده، نادرکه سوی ده، بېخي څه معلومات هم نشته. که چاته معلومات وي په دغه شمېره باندې زموږ ته زنګ ووهي، 1 لک روپۍ انعام ورکوو. 0 1 0 1 3 6 6 0 0. یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 1 0 1 6 6 0 0.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ دوه دوستان ورک دي چې یو په نامه د باران د 15 کاله کېږي، یو په نامه د جمعه خان د 6 کاله وخت کېږي. دا دوه نفره تری تام دي له کوره سه، نو لطفاً بي و ماته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 1 5 2 0 2 2 4 5. شمېره یو ځل بیا 0 1 5 2 0 2 2 4 5. وسلام په احترام.
غزنی د بلات نه دی د سوالي سیدون ک ما یو عزیز د ورک اسد لانی میږي د مدرین خان زوی د فیضو کلا دی کلی د کی څوک پاله معلومات لري ماته په داش مار زنګ وي. 0 1 7 3 4 9 8 5. وسلام د ازادي رادیو یو جان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه غلام دستگیر هدایت د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه خبرې کوم. ما یو واقعه چې نوم یې د بلاد کینتی وشکاله کې چې د کوره وتلی دی، تر اوسه معلومات نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا زموږ غږ په خپل اوري، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 2 5 5 9 0. ټلیفون شمېره بیا تکراروم، 0 1 2 5 5 9 0.
السلام علیکم، زه محمد الله د غزنی ولایت د وارزی ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورور په نامو دی سید محمد، د 18 کاله کېږي نادرکه سوی ده. د دې د پلانو سید ګلحسن د وارزی ولسوالۍ د شهادي کلي اوسېدونکی غزنی ولایت. که هر چا ته د دې په هکله معلومات وي، نو موږ دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي. 0 1 9 9 9 0 1 5 9. وسلام.
بله السلام علیکم، زه غلام د سګیر هدایت د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه سره تاسو ته پیغام سپارم. زما یو اکادې تقریبا 15 کاله کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د زموږ ږغ اوري، په دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ټینګه کړي. 0 1 2 5 9 0 1.
السلام علیکم، زاسدان ولایت نظما دوان دوالان دی چکیم تیم نمیزی نایو سوالی سورک دی که یه دیختلا یو آوری یا بل یو آوری مطلی پدر لمبر رنگوی. 0 1 0 2 2 3 0 1. نایو سوالی در جواب آزامون دی. خوشسلام خطاپا.
زحمد الله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته زما ماما ګاندي په کوم وردګان دي. تقریبا 1.5 کاله یا 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه دي. موږ د دوی په هکله معلومات نه لرو. او د ماما ګانو نومان مې دي په لاندې ډول. یو ماما چې مې دی عبدالرحمن دی، او بل هغه دوه نور نومان راڅخه دي. نو که دوی زما غږ اوري او یا د دوی نور دوستان زما غږ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندنۍ شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 4 9 0 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 1 4 9 0 1. والسلام، ازادي راډيو زنده باد.
زه درصادر د فراه ولایت د برابلک دولت والی د سوجي د کلی څخه ستاسو سره په تفاصیل. زما یو اکار
عبدالواب نمیر دی ورس دی هر سو چه پدا غا بالیمات داری پدا شمار دی مات زنگوی سپر و سپر و سپر سلور سپر شپر سپر و سپر نا و سلام
زمان واجن دی علمان دی لگه تخبری کوم زمان یو روز دی اتکال کیر شورت دی دبا واجن پدا ما شی ار شا ایزدلی یا دی زمان را هوری دزمان شمیره تشدی پر و سپر و سپر نا حت حت و یو یہ شمارہ تکرار ہوا ہم سپر و سپر و سپر نا ات ات و یو ہر شاہ رکھا معلوم ہے مال فتح نمبر جو زنگ رہتا ہوئی
السلام علیکم رو رجانا مایو اندوار میں رکھ دی پیدا محمد نبی کی خیال چاہتا معلوم بھی نو پدې نمبر دی الکه وایي چې سپر واریا نور پنځو درویش یو څلو شپږ شپته په پامان
زه کریم خان دی رغمن ولایت دی کرغیل ولسوالۍ نه تاسو ته احمد در کوم چې دما یو تورځی په نامو دی شمازګل تقریبا شل پنځه ویش کاله کېږي چې نادرکه ده کړي د پاړه چاته معلومات یې او یا دی ما په خپل غږ اوري نو ماته دې په دې نمبر زنګ ووهي صفر واویا شپږ اتیا پنځه اتیا یو سل نه اتیا
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 22 14 40 15.
السلام علیکم آقای مرزی صاحب ته سلامونه د چیز مرزا خان د عمران ورور له غزنی د قرباغ اوسیدونکی چې د عمران په نامه چې یو سپاس کاله کیږي د کور څخه نادرکه سوی ده که هر چاته په دې هکله معلومات وي د شبرغان له زرګرخانې څخه نادرکه سوی ده که هر چاته په دې هکله معلومات وي سند اتلس کاله تقریبا ده که چاته معلومات وي په دې نمبر دې رابطه ونیسي 09 30 23 85 شیرني ورکول کیږي
زه حاجي مجاور یم د ولایت د کاپیشان خبرې کوم زما لولو سوالی راځنه او زما زوی چې سوالس میاشتې دغه مفهوم شوی دی که چاته په دې دغه شماره باندې وي دې شفر وایا شپږ څلوي پنځه دې شفر دوه و سلام
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم کندهار ولایت څخه زما یو دا کار دی د وحید پن وحید لا پن او باندې دا را پینځل فلز کیږي وخت کور ته نږدې راغلی کدی چې خپل دا आवाज او یاد د ملګری هوري نظم سره چې په دې شماره تماس ونیسي 0 8 5 9 0 5 0 یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 5 0 8 د توجه څخه مو یو دنیا مننه د خدای په امان سلام علیکم
دغه لشکره د ولایت مې د دریش ولسوالۍ حسب الله سافر په تماس کې ما زما یو اخ شدی نن نظر ما له خونو نیزي اجن محمد خان اخون زیدي هر چا په دغه اړه معلومات راکړي ډیر مې راغلي دي د ټلیفون شماره د 0 9 5 8 1 1 1
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 1 2 4 1 1 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو واځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لړ کې. په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من تمیم اخگر و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک برای تان سلام تقدیم میکنیم. در صدر گزارش های این سرویس یک ساعته ما از صحبت های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم